درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ماشم تر او بجو د ازادي رادیو اوریدونکو یاس نن یک شنبه ده د مریض دیار لسوه څلور نیوی د دوهمه او د میلادي 2014 د فبروري 28 د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې عصمت څاروانی د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په وردګ ولایت کې پر یو روختون د حمله په اړه د تحقیقاتو د هلمند له مساکلات څخه د امنیتي ځواکونو د وتلو د علت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه مرکه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. په پکتیکا کې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وغوښتل شول. د هلمند چارواکي د سنگین ولسوالۍ د لارې د پرانستنو لپاره د عملیاتو خبر ورکوي او ترکیه له موټر بمې حملې وروسته د نویو امنیتي تدابیرو تابع کوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکی وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږغړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو شخ کړی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوه کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
هغه د یو کلي نه بل کلي ته سفر درلود او هغه مینه چې دښمن د خانه بېرته جوړ شوی وو او همېشه متاسفانه زموږ ملکي کسان د دغه مهمو کار ګرځي. دغه پېښه د یو د میندو چاودنې په واسطه باندې رامنځته شوې ده.
په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور خور او څلور اولادونه وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکه فعاله ده. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په آرامه باندې تصفیوي عملیات هم روان دي او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې دولت ضد وسلوالو د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولي او هلته جګړې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته لاره پیدا کولای شي. افغانستان پرون په دریو وکټو عمان ته ماتې ورکړه. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونه د دوشنبه په ورځ د مسابقې میدان ته وسی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغو مسابقو ته لار پیدا کوي چې متحده عربي امارات یو مسابقه وبایلي. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راست پر هغه پرمختګ هم خبري وکړي چې په جنیوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړي دي. دواړه مشران په داسې حال کې خبري کوي چې تر دې یو ورځ مخکې په پام کې و په سوریه کې اوربند عملی شي خو روانو جګړو دغه اوربند مات کړ. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي سویه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د پنجشنبه په ورځ موټر بمې چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سختریزې ډلې تی ای کی هغه ادعا وغندله چې ویلی دی په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو وویل د تی ای کی په نوم د کورد سختریزې ډله ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل په ځانګړي ډول په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي تدابیر غوره شي. موږ به په خاص ډول د پلازمینې انقرې لپاره یوه سروې بشپړه کړو چې یو امنیتي پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینې شرایطو ته په پام سره به دغه امنیتي پلان طرحه شي. شاغل اوغلو خبریالانو ته وویل امریکا باید پر ترکیې هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. ملت پالو مظاهرچانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسیې پر دوو بانکونو حمله وکړه. دوی د هغو اعتراضونو د دویمې کالیزې په مناسبت مظاهره وکړه چې په نتیجه کې د روسیې ملاتړی ولسمشر له واکه لرې کړی شو. مظاهرچانو د الفا بانک او سیبر بانک د کړکیو خواته ډبرې غورځار کړې، فرنیچر او نور وسایل یې ویجاړ او لوټ کړل. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره مداخله نه ده کړې. پرون د هغې ورځې د دوو کلونو د پوره کېدو په مناسبت مظاهره وشوه چې په څو میاشتنیو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ وه. او د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زیوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې $1,000,000 په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې دي. د زوریخ پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسان غرمه د هری فوفمن زرګرۍ ته ننوتل. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلې په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګېڼې، قیمتي ډبرې او نغدې پیسې اخیستې او بیا تښتېدلي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي درې، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه درې، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه شپږ، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه نهه، هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه شپږ، غزنی آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي دوه، او په بدخشان کې آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي څلور.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په و بجې پیلېږي. د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له و بجو د سهار تر و بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند د موساکلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بیغمه شول. ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی.
امریکا د افغانستان اردو ته بې پیلوټه الوتکې او رادار ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بې پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي نور به ګاونډیانو ته وړیا اوبه ورنه کړي. کابل ته د ازبکستان برېښنا لا هم نه ده فعاله شوې. علت یې له برېښنا شرکت پوښتو.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لینونه د سره دی چې پای ته پکړي وو، لینونه نیز هم قطع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شئ آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د میدان وردګ والی وایي د کورنیو چارو وزارت یو هیئت په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې د څېړلو لپاره لیږلی دی. که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وایي په چاپه کې دوه ناروغان یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوي دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته شوې وه. ویل شوي چې دغه عملیات د افغانستان ځانګړو قواوو کړي دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت یو هیئت د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده، او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپا یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وه چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. وقت دغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغه خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپی څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وو. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند له موساکل او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو روستي کندکونه هم وتلی دي. د هلمند والی وین عمر ځواک له موساکل او نوزاد ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتلمني وایي دا یو تاکتیکی شاتګ دی. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قمندان وایي د موساکل په روشن ټاور او نوزاد په جازي کې د دوی د سرتیرو موجودیت موثر نه وو، خو له نوزاد او موساکل څخه د سرتیرو وتلب څومره د ګریش کلسوالی او لشکرګاه شهر امنیت اغیزمن په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
د هلمند والی ویند عمر ځواک کومنل چې د مساکله د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټولې سیمې وسلواله ته پرېښلي. ځواکول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راایستلي دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والی ویند ازادي راډیو ټول یاد سرتیر د جنګي تاکتیک له مخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتګ دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسیدو په خاطر باندې او هم چنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لار هم اکمالات په اساس باندې په سیمه کې په بشپړ توګه عملیات ترسره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په غځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تاکتیک شوی دی. تر څو
د نوزاد او مساکله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکي او اشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونه د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خو د مرجع ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د مساکله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای په ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولای چې وس لاړ شم، ډېر لرې کلي کې پرېوزم، نو چلته ما خلک اسی پذیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده، خپل د وطن خلک دي چې په کې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د موساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي.
توان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بېغمه شول. ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تېرېږي. همداراز کریش ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغه سیمو ته وي.
نوزاد او موساکله اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره واکې وی ولې دغه دوه کارګاوې چې وست آزاد دولت پرېښې دي، د یوازې په یو لري لوړ دښته کې پرتی وی چې نه هغه د ولسوالۍ تاونه هم ګریش او واشیت کوم مرسته رسیدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډیر تاثیر به ولري.
د موسا کلا او نوزاد تر بشپړ خوشکول وروسته په شمال کې نوزاد، موسا کلا، باغران او نومیشت او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستو حیثیت لري. کتونکي وایي کچېرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي، لرې نه ده چې د 2008 او 2008 کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د پکتیکا چارواکي وایي هغه من چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو شخ کړی و. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته لاره پیدا کولی شي. د روسیه او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. ملت پالو مظاهرچانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسیې پر دو بانکونو حمله وکړه. او د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې دي. تاسې زموږ شخص له آزادي راډیو اورېده. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. پاکستان ټوډې ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د دغه هیواد مرکزي حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې هند ته تجارتي مال ترانزیت کړي. د دې موافقې په بدل کې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د شیرخان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مال صادر کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم نږدې یو کال پخوا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزي موافقې مسوده چمتو شوې وه، خو مخکې تر دې چې لاسلیک شي افغانستان غوښتنه وکړه چې هند هم په دې موافقه کې شامل کړی شي، خو پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ. پاکستان تو دې زیاتوي همدا مخالفت سبب شو چې د درې اړخیزي موافقې برخلیک ناڅرګند پاتې شي. ورځپاڼه د نامعلومو سرچینو په قول وایي چې اوس پاکستان منلی چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د واګې بندر له لارې د هند له بازارونو سره وصل شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د ځینو افغانانو له لورې ایمرجنسي یا د عاجلو خدماتو څانګې ته د مزاحمو تلیفونونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د فیسبوک او انټرنیټ په اثر کې ځینې افغان نارینه لا هم له نجونو سره د تار پیدا کولو په هیله له زړې شیوې کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې دا شمېر افغانان د ایمرجنسي څانګې اپراتورانو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې راباندې ګرانه یې. د کابل د پولیسو او ایمرجنسي خدماتو څانګه وایي چې اپراتورانو ته د ورځې شاوخوا اویا مزاحم تلیفونونه کیږي. د ایمرجنسي خدماتو یوې کارکوونکې فتانه یلدا وایي په ځانګړي ډول بی سوادان زیات مزاحمت کوي. موږ دوی ته وایو چې یو سلو نول شمیره د عاجلو خدماتو لپاره د مصروف یې مساتئ. یوې بلې اپراتوري ویدا وویل ځینې تلیفون کوونکي ملنډې وهي، مثلا وایي چې غوا یا پسه یې ورک شوی دی، چې کله ورته ووایم چې چا غلا کړی په ځواب کې وایي ته پولیسه یې باید راته پیدا یې کړي. لیلما فاروقی چې په دې مرکز کې اته کاله کار کړی وای، سره له دې چې نارینه پوهیږي چې په دې ډول څوک موندلی نشي، خو دوی یوازې له پردیو نجونو سره له خبرو خوند اخلي. دا وای مزاحم تلیفون کوونکی وای ستا ژغ مې خوښیږي، راځه چې سره ملګری شو، د تلیفون شمیره دې راکړه. دا هم وای چې غوښونه له دې ډول خبرو ډک دي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه 12 پښنوی دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. په پام کې چې شپږ بي پيلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر د افغان ځواکونو ډیر ژر افغان ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځوړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایي ځواک ته اړتیا لري او بي پيلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغله احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیارې دي او موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورټ موږ ته مهم وو او د افغانستان جغرافیه موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټول غریزه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت وو چې خوشبختانه اوس زمونږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکی وایي بی پیلوټ الوتکه بعد راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکه لدې کابل اخیسمنې بلل کیږي چې لېو په لوا د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او لبل په لوا د بریدونو لامل د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغه اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ ژوبل راوړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بي پیلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بي پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بي پیلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لري واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور به ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان اوبو وړیا ورنکړي. دی وایي د هیوادونو د اوبو مهارول د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنیز سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرانس کې وکړه. د وویل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. دا هم وویل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یو ویشت بندونه چې کار پیل شوی جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمیده. ثبات سیاسی، اجتماعی
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبه باید مهار شي. سخ کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري. یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وای د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. ښاغلی غنی وای د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنیږي او له بلې خوا سیلابونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. دی وای په مجموع کې هر کال هیواد ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت زیان اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان ولایت د ډن شهاب الدین سیمې په قزاقانو کلی کې د برښنا غوښت شوي لاینونه تر اوسه نه دي تړل شوي. ویل شوي چې په دې کلی کې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی. کابل ته له ازبکستانه د غځېدلې برښنا مزي یا لاینونه د بغلان له دې نه امني سیمې تیریږي. صالح محمد صالح په دې موضوع د افغانستان له برښنا شرکت له ویان سره خبرې کړې دي. د برښنا شرکت له ویان وحیدالله توحیدي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د لاینونو د بیرته تړلو کارونه کوم ځای ته رسیدلی دی؟
فقط مګر دن به شاهدین کې د قزاقستان د ټلیفون مې یو ځای دی، هغه ځکه یو څه مشکل دی او هلته هغه لاینونه جن شوي نه دي. نو د هغه لپاره فعلا همکاري ورته زموږ همکاران په دریو برخو کې تور باندې کار کوي. که موږ ته وایو وخت راکړی شي او د طالبان د سیمې نه ایسته شي، تر یو سات نیم ساعت پورې هغه مشکل دغې څخه دی.
تاسو یادونه کړې ده چې د برېښنا د برته یادی وخت یا د جوړېدو چارې ښایي چې 4-5 ورځې وځنډېږي. آیا دغه سې دومره وخت په کار دی ورته؟
نه، هغه دویمه برخه ده. هغه دویمه برخه چې د پای جوړېږي هغه به 5-6 ورځې پورې دوام وکړي.
فعلا کار په څو ساحو کې روان دی؟
یو 2 کیلومتره مغربانه کار روان دی. مشکل د کټا کېدو د لاین دی.
آیا امنیتي ځواکونو ستاسو سره په دې برخه کې همکاري کړې ده؟ ځکه هغوی مخکې د پوځي عملیات یادونه کړې وه. تاسو د هغو عملیاتو پر اساس ویلي وه چې که دغه عملیات دوام کوي
ډېر ښه دی، خو کار مو روان دی. وګورو څه کېږي.
عمده ستونزه څه ده چې دومره ډېر دغه بهیر وځنډېد؟ ځکه همیشه د ساعتونو خبرې کېږي او خبرو ورځو ته او شپو ته غځېږي.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لاینونه د دې سره دی چې پای چې پکړی وو لاینونه یې هم قطع کړی دی. تقریبا شپږ ځایه 5 ځایه موږ ورکول، یو ځای پاتې دی چې په هغه کلی کې دی چې تر اوسه پورې حکومت هغه نه دی.
دا کلی څه نومیږي؟
د قزاقانو کلی.
د افغانستان برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی و نن یک شنبه د اتنیمو تر نهنیمو میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د نن ورځې د بحث موضوع تلیفونی مزاحمتونه دي.
د ژوند رنگونه
حیات سره مختل نه راتلو می سر کې وای.
همیرا شینواریم مدني فعاله.
همیرا جان، د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي ذکر دي کړی نور څه پلان نه لري راتلو کې ته؟
زه باید وایم چې ما خپل البته اوس فعال محصله یم، دوله سمپاسه او فعال محصله یم او د دې ترڅنګ چې مدني فعال یم. البته مخکې مې منیجمنت کو اوس هم د لرستونځ پیدا شوې راته، نو اوس فعال استاد یم. د استاد په حیث دنده ترسره کوم.
ښه، تاسو ویل چې لوړ زده کړم او مام زمانې د مور کې د ترڅنګ چې مدني فعالیتونه کوي. استاد کوم رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو ته رسیدګي کوي؟
بالکل، ولې نه، زه فعال کمپیوټر ساينس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري. سره یو څه ډېر یا وخت دی. بای دی وای ما چې کچرتی یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري، هر څه لپاره خپل وخت ورکی، نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي. دا خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال یم او استاد یم او محصل یم. دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دی مخکلار شي.
او څنګه به چې کمپیوټر ساينس رشته مو ولوستله نورم غواړي زده کړو ته د مارکی ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي. څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړم هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم. خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج سلاړ شم او په خارج درنګانو نه زیاتې خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړم. نه، زه غواړم هلته په هتر لاس کړم، خپل ځان په حساب ورسوم، اغه نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځم. غواړم د خپل خويندو سره، د خپل پښتنو خويندو سره اوسم، په خپل افغانستان کې هر څه کوم، خپل افغانستان کې وکم.
څنګه به کورنۍ مو مثلا دلته په افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته د نجونو پر وړاندې مخصوصا چې خارج ته لاړ شي بیا یوازې ته کنه دا مشکلات دي ستاسو کورنۍ ته په اړه څه وایي چې ته غواړې خارج ته لاړ شي او دلته زده کړې وکړي هغوی څه نظر لري
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپلې پوهې کچه لوړه کړي په افغانستان کې تحصیل وکړي د افغانستان بهر لاړ شي همداشان یو ښځه یو مېرمن یو نجلۍ هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي تعلیم وکړي خپل غږ اوچت کړي خارج ته لاړ شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي بلکې ممانعتونه شته دي زما په کورنۍ کې هم او داسې په درګرده کورنۍ وکړي دا شری خو زه ښځو ته وایم زه نجونو ته وایم چې مبارزه دې وکړي کینی دي نه د ټولنې افکار د کورنۍ افکار دې په خپل نفر وړي هغوی ته دې ثابت کړي چې زه هم یو پښتنه پیغله یم او د دې حق لرم چې تحصیل وکړه
تاسو ته خپل ارزوګانو ته ورسئ چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي ډیره زیاته مننه کوم
نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه په یاد لري موضوع مو مخ یاد کړه وروسته به جاوید نعیمی هم درته یاد کی په یاد لري ټلیفون را وکي او د موضوع په اړه بحث وکي خو اوس په میکروفون جاوید نعیمی ته وسپارم چې بل خبري مجله وړاندې کړي
تشکر سلام عرض میکنم سپر یکتون بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدین 7:30 دقیقه به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه دوم ماه هوت سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 21 فوریه سال 2016 میلادی والی میدان وردک میگوید هیئت وزارت امور داخلی افغانستان سرگرم تحقیق در مورد حمله بر یک مرکز صحی کمیته سویدن است این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم پیش از همه سرویس خبری این ساعت سرخط ها والی پکتیکا جابجایی ماین را که در نتیجه انفجاران 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند کار شورشیان میداند مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی برای تصفیه راه ولسوالی سنگین ادامه دارد و صدر اعظم ترکیه گفته این کشور به دنبال حمله اخیر در انقره تدابیر امنیتی جدید را به سطح ملی روی دست گرفته است مشروع خبرها والی پکتیکا جابجایی ماین را که در نتیجه انفجاران 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند کار مخالفین مسلح حکومت میداند این حادثه دیروز هنگام عبور موتر حامل این خانواده از بالای ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی وازیخا رخ داد امین الله شارق والی پکتیکا در صحبت با رادیو زودی گفت مخالفین حکومت و دشمنان مردم افغانستان این ماین را در منطقه جابجا کردند
به وضوح و به واضح به اصطلاح معلوم میشه که من توسط دشمن جابجا شده بودم و محل که جابجا میشه توسط از و باز مردم ملکی ما تلفات میبینم
در حادثه دیروز از یک خانواده برادر خواهر و 4 کودک کشته شدند تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است اما در ولایت پکتیکا در کنار شورشیان طالبان جنگجویان شبکه حقانی نیز فعال هستند مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی برای تصفیه راه ولسوالی سنگین ادامه دارد عبدالجبار قهرمان معاون وزیر دفاع و هماهنگ کننده عملیات نظامی در هلمند میگوید این راه از مدت طولانی بسته بوده و در کنترل شورشیان مخالف قرار داشته است
همه پیلم سر باز شدن راه سنگین به اصطلاح عملیات بسیار موفقانه در راه هستند در روزهای نزدیک شما شاید حال باشین که چندین ما به این طرف مسدود بود این راه دوباره باز شوند و مردم سنگین دوباره به حالت عجیب برگردند
پیش از این شمار از مقامات نظامی هلمند از عقب نشینی نیروها از برخی مناطق ولسوالی مساقله خبر داده بودند بر اساس برخی گزارش های دیگر شمار از افراد مصالح مخالف دولت در این اواخر برخی از مناطق را در شمال هلمند تصرف کردند و جنگ در آنجاها جریان دارد کرکت بورد افغانستان میگوید اگر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه فردا با تیم هنگ کنگ برنده شود به جام آسیایی راه پیدا میکند تیم کرکت افغانستان دیروز با تفاوت 3 ویکت بر تیم عمان پیروز شد مسابقه راهیابی به جام آسیایی در بنگلادش ادامه دارد فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیروز در صحبت با رادیو زودی گفت افغانستان در صورت به مسابقات جام آسیایی راه پیدا میکند که تیم کرکت امارات متحده عربی در بازی آینده شکست بخورد
تیم آمادگی خاص داره و اقدام جدید در برابر هنگ کنگ با خود مدام میشه و این بازی خیلی مهم است و افغانستان بازی را که ببره و امارات نتواند که بازی بعدی خود را برنده شود شانس افغانستان بیشتر میشه و مسابقات ایشیا کپ
تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله این مسابقات تو اکنون دو بازی انجام داده که یکی را برده و دیگر را باخته است. در این مسابقات کرکت 8 تیم یعنی افغانستان، بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا، عمان، امارات متحده عربی و هنگ کنگ شرکت دارند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور به دنبال حمله موتر و مخیر در انقره تدابیر امنیتی جدید را به سطح ملی روی دست گرفته است. در نتیجه این رویداد 28 تن کشته شدند. احمد داود اغلو دیروز دای گروه افراطی کرد به نام TIK را که تقبیه کرد که گویا آنها در عقب این بمبگذاری قرار دارند. داود اغلو گفت این گروه افراطی مدعی شده که حمله نیابتی در انقره برای دفاع از کردهای افراطی سوریه صورت گرفته است. صدر اعظم ترکیه در ادامه صحبت‌های خود گفته که آنها تصمیم دارند تا نیروهای امنیتی اضافی را در آن کشور بخصوص در پایتخت انقره موظف سازند. داوود اوغلو در پاسخ سوال گفت آمریکا باید هر حمله بر ترکیه را حمله بر کشورش بداند. آمریکا و ترکیه هر دو عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو را دارند. دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا میگویند آنها برای ادامه انتقال کمک‌های بشری به مناطق جنگ زده سوریه بار دیگر متحد شدند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز همچنان در مورد پیشرفت‌ها صحبت‌های تلفنی کردند. گفتگوها در مورد مذاکرات ژنو که روی شرایط پایان خشونت‌ها در سوریه متمرکز است صورت گرفته است. صحبت دو جانب یک روز پیش از موعد صورت می‌گیرد که در نظر بود آتش بس در سوریه عملی شود، اما جنگ مانع برقراری این آتش بس شده است. و پلیس سوئیس می‌گوید 3 مرد جواهرات و پول نقد را به ارزش بیش از $1,000,000 از یک دکان زرگری در شهر زیوریخ ربودند. پلیس سوئیس دیروز در اعلامیه گفت که این 3 مرد وارد دکان زرگری هری هوفمن شده و با استفاده از سلاح فروشندگان آن را تهدید کردند. آنها زیورات، سنگهای قیمتی و پول نقد را گرفته و گریختند، اما به فروشندگان آسیب نرسیده است. پلیس میگوید 2 تن از دزدان به زبان آلمانی صحبت میکردند، اما نشانه دیگر در مورد آنها تا هنوز در دست نیست. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با این گزارش‌ها و مطالب با شما خواهیم بود. والی میدان وردک میگوید هیئت وزارت داخله افغانستان سرگرم تحقیق در مورد حمله بر یک مرکز صحی کمیته سویدن است.
عملیاتی که صورت گرفته به نام تنگی سیدان است در ولسوالی دایمتار، البته این ساحه تحت کنترل دشمن است.
نظامیان افغان چندین عملیات بی پیشینه را علیه شورشیان انجام دادند. تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. مقامات نظامی هلمند می‌گویند نیروهای امنیتی افغان از برخی مناطق ولسوالی موساقله لزوماً عقب‌نشینی تاکتیکی کردند. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مامورین دولت ترجیح می‌دهند که در کنار کارشان یک شغل دیگر برای عوایدشان داشته باشند.
زمانی که معلم بودم خوب بودم، دو وقت ما گلدوزی را یاد داشتم، اونم کار کارم پیش می بردم، بهترین
دکان داشتم،
بله دکان داشتم، کار پیش می بردم، اونم خوب بود برای ما کمک می شد.
این درنگ‌های زندگی در اخیرم این مجله خبری است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. والی میدان وردک میگوید هیئت وزارت داخله افغانستان سرگرم تحقیق در مورد حمله بر یک مرکز صحی کمیته سویدن است. این حمله ناوقت شب چهارشنبه رخ داد. هرچند مقامات میگویند که در نتیجه این حمله 4 شورشی کشته شدند، اما کمیته سویدن گفته در این رویداد 2 بیمار و 1 کارمند صحی این کلینیک جان دادند. گفته می شود عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک هیئت وزارت امور داخله افغانستان در مورد حمله بر کلینیک کمیته سویدن در منطقه تنگی سیدان ولسوالی دایمیرداد میدان وردک تحقیق میکند. حیات الله حیات والی میدان وردک میگوید این منطقه در حاکمیت مخالفین قرار دارد و 4 تن کشته شدگان این حادثه شورشیان طالب هستند. اما در مورد ارقام و تلفات کشته شدگان گزارش های ضد و نقیض وجود دارند. کمیته سویدن در یک اعلامیه این حمله را که بین شب چهارشنبه و پنجشنبه رخ داد تقبیه نموده و گفته در جمع کشته شدگان 2 بیمار و 1 کارمند صحی این کلینیک شامل هستند. کمیته سویدن در این اعلامیه حمله بر این مرکز صحی را تخطی از اصول بین‌المللی و کنوانسیون ژنو می داند. والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات را نیروهای خاص به هدایت مرکز انجام داده و آنچه را که شورای امنیت ملی افغانستان با او شریک ساخته این است که در نتیجه این عملیات تنها به شورشیان طالبان تلفات وارد شده است. به گفته آیت الله حیات، هیئت وزارت داخله در ساحه است و اما با آن تماس نداریم.
عملیاتی که صورت گرفته به نام تنگی سیدان است در ولسوالی دایمرداد، البته این ساحه تحت کنترل دشمن است و هیئتی که رفته هم از طرف مرکز رفته و عملیاتی که صورت گرفته بود از طرف مرکز صورت گرفته بود. وزارت داخله تحقیق میکنه و میبینه که چی مشکل اوجا پیش شده و ادعایی که مثلا از کمیته سویدن و یا از جوانب دیگر شده ای را تحقیق.
گزارش ها میگویند حمله بر این کلینیک دبستری 4 ساعت دوام کرد. والی میدان وردک در ادامه صحبت خود گفت در کنار اینکه 4 شورشی طالب در این حمله کشته شدند، 2 تن دیگر آنها زخمی و نیروهای خاص 1 تن آنها را با خود بردند. اما طالبان میگویند 4 تن کشته شدگان همه بیماران در این مرکز صحی بودند. هرچند عبدالولی نورزی سخنگوی پلیس میدان وردک گفته است که در حمله بر این مرکز صحی نیروهای ائتلاف نیز شرکت داشتند، اما سخنگوی ائتلاف اشتراک قوای بین‌المللی در این حمله را رد کرده است. وزارت امور داخله افغانستان دیروز با نشر اعلامیه گفته که آنها درباره این حادثه تحقیق میکنند.
نظامیان افغان عملیات هوایی بی‌پیشینه‌ای را در روزهای گذشته در کشور انجام دادند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند این عملیات‌ها در 10 ولایت ناامن کشور صورت گرفته است. سوی هم کارشناسان نظامی بر تقویت و مجهز شدن هرچی بیشتر قوت‌های هوایی کشور تاکید می‌ورزند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
نیروهای زمینی در سنگرهای جنگ اکنون بیش از هر زمان دیگر به نیروهای هوایی کشور نیاز دارند، زیرا عملکرد نیروهای هوایی می تواند تلفات نیروهای امنیتی را در میدانهای نبرد کاهش دهد. به گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان اکنون 60 تا 65% نیروهای هوایی می توانند قوتهای زمینی را حمایت بکنند. به تازگی نیروهای هوایی عملیات سنگین و بی‌پیشینه‌ای را در 10 ولایت کشور انجام دادند. مسئولان وزارت دفاع از مؤثریت این عملیات‌ها سخن زده می‌گویند از این طریق ضربات سنگین به مخالفان مسلح وارد کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در نقاطی مثل بدخشان، هلمند و دند غوری و دند شهاب‌الدین و مناطق در خود ننگرهار بودند که ما به دشمن ضربات کوبنده را وارد ساختیم و تعداد که در طی 24 ساعت ما توانستیم از دشمن از بین ببریم 32 تن مخالف مسلح کشته شده و 28 تنشان زخمی شد.
به گفته آقای راتمنش در نبردهای جاری تاکنون از نیروهای خارجی کمک نگرفتند. ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری سال جاری میلادی 4 جت جنگی نو سوپرتوکانو به نیروهای افغان کمک کرد و در کنار آن هند نیز سه هلیکوپتر اکمالاتی کمک کرده است، اما تا کنون از این تجهیزات جنگی کار گرفته نشده است. مسئولان وزارت دفاع میگویند در بهار سال آینده خورشیدی از این جت‌های جنگی در میدان‌های نبرد استفاده خواهند کرد. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی هرچند بر تقویت قوت‌های هوایی پافشاری دارند، اما میگویند نیروهای هوایی در حد نیستند که در میدان‌های نبرد با مخالفان مسلح و از بین بردن لانه‌های آنان مؤثر واقع شوند. عتیق الله مرخیل کارشناس نظامی بر رادیو آزادی گفت
که مؤثرت از این هلیکوپترها در حالات موجوده که ما در تمام افغانستان جنگ داریم بسیار کم است. اینا اهداف نقطه‌ای را ممکن در بعضی جا از بین ببره، ولی جنگ چریکی هست، برای این تعداد زیاد بکار است.
در حال حاضر نیروهای هوایی 4 جت جنگی در اختیار دارند و شمار هلیکوپترهای اکمالاتی و حمایت نیروهای هوایی کشور به 50 هلیکوپتر میرسد و 25 هلیکوپتر ترانسپورتی سبک و 4 هلیکوپتر بزرگ ترانسپورتی نیز در اختیار دارند. از سوی دیگر قرار است ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی کشور بیش از 20 هلیکوپتر کمک کند. نیروهای دفاعی افغانستان تا پیش از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق نزدیک به 500 طیاره جنگی و هلیکوپتر تهاجمی داشت، اما در جریان سالهای جنگ داخلی در افغانستان تقریبا تمامی آنها یا به دلایل عدم رسیدگی فنی و یا در جریان جنگهای داخلی از بین رفتند.
سرخط خبرها، والی پکتیکا جابجایی ماین را که در نتیجه انفجاران 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند کار شورشیان میداند. این حادثه دیروز هنگام عبور موتر حامل این خانواده از بالای ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی وازیخار رخ داد. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی برای تصفیه راه ولسوالی سنگین ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان گفته اگر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه فردا با تیم هنگ کنگ برنده شود به جام آسیایی راه پیدا می کند. صدر اعظم ترکیه می گوید این کشور به دنبال حمله موتربم اخیر در انقره تدابیر امنیتی جدید را به سطح ملی روی دست گرفته. در نتیجه این حمله 28 تن کشته شدند. دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا گفتند آنها برای ادامه انتقال کمک‌های بشری به مناطق جنگ‌زده سوریه بار دیگر متعهد شدند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز همچنان در مورد پیشرفت‌های اخیر صحبت تلفنی کردند. و پلیس سوئیس میگوید 3 مرد جواهرات پول نقد را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار از یک دکان زرگری در شهر زیوریخ را بودند. پلیس سوئیس دیروز در اعلامیه گفت که این 3 مرد وارد دکان زرگری هری هوفمن شده و با استفاده از سلاح فروشندگان را تهدید کردند. سرخط خبرها بوده از رادیو آزادی. جزئیات بیشترین خبرها در صفحه اینترنتی azadiradio.com. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. شما را از روزنامه‌ها و نشریه‌های چاپی و اینترنتی را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه پاکستان تودی در تازه‌ترین شماره‌اش نوشته است که حکومت فدرال این کشور موافقت کرده که به افغانستان اجازه ترانزیت اموال تجارتی از هند را بدهد. در بدل افغانستان به پاکستان اجازه می‌دهد تا از طریق شیرخان بندر به بازارهای آسیای مرکزی وصل شود. نزدیک به 3 سال پیش مسوده یک تفاهم‌نامه 3 جانبه در این مورد میان افغانستان، تاجیکستان و پاکستان آماده شده بود، اما پیش از امضای آن افغانستان تقاضا کرد که هند نیز شامل این تفاهم‌نامه شود، تقاضایی که پاکستان با آن مخالفت نشان داد. برآشته پاکستان تودی همین مخالفت سبب شد تا سرنوشت تفاهم‌نامه 3 جانبه گنگ بماند. منابع نامعلوم به روزنامه گفتند که حالا پاکستان پذیرفته است تا به افغانستان اجازه دسترسی به بازارهای هند را از طریق بندر واگا بدهد. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به یک مسئله اجتماعی در افغانستان توجه کرده و گزارش نوشته از زیر عنوان قلب‌های تنهای افغانستان به شماره عاجل زنگ می‌زنند. این گزارش درباره کسانی است که به شماره خدمات عاجل زنگ میزنند و با کسی که از آن سوی خط حرف میزند ابراز محبت میکنند. وال استریت ژورنال نوشته است که در این عصر فیسبوک و اینترنت شماره از مردان افغان هنوز هم برای رابطه برقرار کردن با بانوان از شیوه‌های قدیمی استفاده میکنند. کارمندان مرکز خدمات عاجل به روزنامه گفتند که روزانه نزدیک به 70 مزاحم تلفنی با آنها زنگ میزند. وال استریت ژورنال به نقل از فتانه یلدا یک کارمند مرکز خدمات عاجل نوشته که گفته است مردان به شماره عاجل زنگ میزنند و به او میگویند که دوستت داریم. با گفته خانم فتانه، اکثر این کسان افراد بیسواد هستند و هرچند به تکرار به آنها گفته می شود که شماره 119 را مصروف نسازید، نتیجه نمی دهد. ویدا کارمند دیگر مرکز خدمات عاجل است که به وال استریت ژورنال گفته است بعضی ها برای شوخی به شماره 119 تماس می گیرند. ویدا به طور مثال از مرد یادآوری می کند که به شماره خدمات عاجل زنگ زده و از او خواسته است تا گاوش را که گم شده پیدا کند. لیلما فاروقی یک کارمند دیگر این مرکز به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است این مردان با وجود آن که می دانند چیزی حاصل نمی کنند به شماره خدمات عاجل زنگ می زنند زیرا صحبت با یک زن بیگانه لذت می برند.
بله، از وضعیت تلفنی در روزنامه وال استریت ژورنال خیر بال برجسته شده و در برنامه امروز میکروفون شما هم در این مورد بحث میکنیم و شما هم میتونین اگر در این مورد نظر دارین با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. تا حدود 42 دقیقه دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلافات موجود میان مقام های حکومت به تاخیر افتاده. شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب میگوید چندین بار است که چهره های تازه به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تا اکنون برای گزینش هیئت اداری فیصله ای نشده. در این حال کارشناسان میگویند کار این شورا زمان تاثیرگذار خواهد بود که افراد بی‌طرف در آن گماشته شوند. نظیفه محبوبی در مورد از کابل جزئیات میدهد.
در کنار تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان می‌خواهد در تشکیلات شورای عالی صلح افغانستان تغییر بیاورد. اعضای این شورا می‌گویند در ماه روان خورشیدی چندین تن به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تا کنون در این باره فیصله صورت نگرفته است. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیوزادی گفت حکومت تلاش می‌ورزد تا در مشوره با رهبران مجاهدین، بزرگان و مقام‌های دولتی برای گزینش اعضای این شورا با دقت کامل تصمیم بگیرد.
برای ایجاد مکانیزم تازه شورای عالی صلح تلاش‌ها ادامه دارد که می‌تواند برای انجام مذاکرات با طالبان مؤثر تمام شود. تا کنون با چندین افراد در این باره گفتگو شده است و در جریان بحث ها یک تعداد نام ها تغییر می کند، اما این بار باور داریم افرادی گماشته خواهند شد که بیشتر آنان رهبران جادی خواهند بود و طرف اعتماد طالبان باشند.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از تلاش ها برای تشویق طالبان به انجام گفتگوهای صلح تاکید می ورزد و می گوید این تلاش ها نتایج خوبی به دنبال داشته است. اما شماری از اعضای ولیسی جرگه، فعالان مدنی و شماری از کارشناسان سیاسی کارکرد این شورا را از آغاز تا کنون به انتقاد می گیرند و آن را برای انجام گفتگوهای صلح اثرگذار نمی دانند. شورای عالی صلح افغانستان در حال حاضر از سوی سرپرست اداره می شود و صلاح الدین ربانی که رئیس پیشین این شورا بود اکنون سمت وزیر خارجه را دارد و رئیس پیشین دارالانشای آن که معصوم استانکزی بود در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. گزارش ها می رساند که اختلاف های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش هیئت اداری شورای عالی صلح افغانستان سبب تاخیر در گزینش اعضای جدید این شورا شده است. همچنان گزارش های وجود دارد که سید احمد گیلانی در سمت رئیس، کریم خلیلی به حیث معاون اول، فضل احمد معنوی معاون دوم و مولوی احمد خبیر به سمت معاون سوم این شورا کاندید بوده، اما حکومت افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. با این همه عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان پیش از این در صحبت با رادیوزادی گفته است که امریکا و بریتانیا به علت عدم موجودیت رهبری در این شورا از آغاز ماه روان میلادی تا کنون کمک‌هایش را به شورای عالی صلح افغانستان متوقف ساخته است و این تصمیم با کار این شورا تأثیر منفی بر جای گذاشته است. کارشناسان میگویند اعضای تازه‌ای که در شورای عالی صلح گماشته میشوند باید افراد بی‌طرف باشند. میر سردار، یکی از این کارشناسان، میگوید در شورای عالی صلح باید تغییراتی به میان آید و کسانی در آن گماشته شوند که پیش از این با طالبان در جنگ دخیل نبودند. صلح برای کسانی آورده نمی‌شود که طرف واقعی گردند. در این شورا کسانی هم‌اکنون حضور دارند که سالهای دیری با طالبان جنگیدند. باید رهبری و اعضای این شورا افراد بی‌طرف باشند.
شورا پر آس کی کرا دی او یا غری کرا دی آغا به طرف کسان وی شورا کرولی آغا به طرف کسان رولی.
شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 خورشیدی ایجاد شده است که به شمول رئیس این شورا 70 عضو داشت. باشندگان کشور میگویند در کنار این که شورای عالی صلح تا کنون نتوانست طالبان را برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان وادارد، این گروه در چند سال اخیر حملاتشان را حتی شدت بخشیدند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید با چنین دیدگاه‌ها موافق نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. مقامات نظامی ولایت هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان از برخی مناطق ولسوالی موساقله لزوماً عقب نشینی تکتیکی کردند. همزمان با این از جنگ شدید در ولسوالی همجوار، سنگین و برخی از ولسوالی های شمال هلمند نیز گزارش داده شده و مقامات هلمند همچنان تایید میکنند که در جنگ هلمند قاچاقبران مواد مخدر هم نقش دارند. مقیم نایب در این مورد صحبت را با عبدالجبار قهرمان که مسئول امانگی هلمند است، عملیات در ولایت هلمند است، انجام داده.
از لحاظ نظامی یک اصل موجود است. وقتی در یک منطقه جنگ باشد، در اونجا از نگاه سوکل جیش امو کماندانی امو جبهه را حالا تسلیم خود میگیرند که عسکرشان در کجا موپد و مستر واقع میشن و در کجا نه. بعضی اوقات تغییراتی به اسطلاح مقتعی میاین، عسکر به یک سو مثلا استعمال میشن یا به دیگه سو استعمال میشن. به همی اساس تصمیم گرفته شد که باید در جای استعمال شوند قوت که مستمر واقع شوند و بتواند مثلا در خدمت مردم خود باشه.
قهرمان صاحب، گفته میشه که قبل از یاد سر در ولسوالی سنگین مخالفین بر نیروهای امنیتی افغان حمله کردن و تعداد تلفات به نیروهای افغان وارد نمودن. دلیلی که در این اواخر امی حملات مخالفین افزایش یافته چی است؟
در مجموع شما یک افهمی پاهمین که در ولایت هلمند یک جنگی به اصطلاح گنگوی به اصطلاح ناروا در جریان سریعی ملحمل شدن، سریعی مردم تعمل شدن. ولی خوشبختانه ما یک دو ماه پیش در اینجا سفر داشتیم. در او وقت در هلمند جنگ یک حالتی پراگیر داشتم. در تمام جغرافیای هلمند جنگ جریان داشتم. ولی خوشبختانه با تپ و تلاشا در دو جهات، یکی در بین مردم مثلا در بین صفوف مخالفین به اصطلاح یک کاری عظمی به اصطلاح بسیار مثمر صورت گرفت که عمده اعضا مثلا به این حقیقت پی ببرند که جنگ بیگانه ها هستند، این جنگ باید دیگر به خاطر منافع بیگانه ها دوام پیدا نکنند. دوم، مثلا سر قوای مسئله جمهوری افغانستان یک کاری عمیق در جریان هستند، جامعه جهانی تلاش میکنند که قوای مسئله یک بار دیگر کدام مشکلاتی که در جنگ با او مثلا روبرو شده بود دوباره با کمک از یاد دوباره با پای استاد شوند و قوتا دوباره آرایش پیدانند. در این دو جهت واقعا تپ و تلاشا مثمر شدند. فعلا ما در سطح هلمند هر روز جنگ نداریم، جنگی فراگیر نداریم، ولی در یگان جایا مثلا مخالفین هم تلاش ازیره دارند که حضور خود را صرف ثابت بسازند که ما هستیم. در سنگین هم یک چند پیش همینطور یک واقعه انتحاری و مثلا عمل صورت گرفت و در مقابلش با همو شواشو قوتای و قوای مسئله دسان شدن. همه پیلن سر باز شدن رای سنگین به اصطلاح عملیات بسیار موفقانه در راستن. در جنوب هلمند یا توانایی را از دست دادن. در شمال هلمند مثلا از این امکاناتی که دارن از استفاده میکنه که صرف همی حضور خودا همونجا ثابت بسازن که ما هستیم. امیدوار هستیم که جنگ پراگنده و وقفهیم از بین برده شود.
عبدالجبار قهرمان، مسئول امانگی عملیات در ولایت هلمند، با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم رنگهای زندگی.
رنگهای
زندگی.
احمد گل یکی از کارمندهای دولت است.
شما که گفتین یکی از کارمندهای دولت هستین، امی زندگی مامورین چطور میبینین در شرایط فعلی؟
زندگی مامور نه تنها امروز بلکه از سابقه هم مامور تو زندگی در خور چی نداره که سرشانه میساب کنه در زمین زندگی خود امرار مشروعیت کنند. در غیر از او کارمند دولت نمیتونه زندگی را به شکلی که بخواه پیش ببره.
نیتر مامورین هم هست وجود داره که در پالوی یزی مثلا به کارهای شخصی هم رو آورده باشن؟
از یک تعداد مامورین هست که در پالوی وظیفه دولتی کارهای شخصی خود هم پیش میبره. باز کارهای شخصی جمع کار ماموریت یک چیز را جور میکنه که اقتصاد خود تقویه کنه از را و امرار مشیت خود با یک شکل مناسب درست به پیش ببره. قبل از وقت یا بعد از وقت مثلا یک تعداد مردم است تاکسی را نمی کنم. قبل از وقت و بعد از وقت و کارش خوب است.
شما خودتان هم گاهی در پالوی ماموریت کدام کار دیگه هم پیش بردین؟
بله، چند سال پیش من خودم معلم بودم در یکی از مکاتب، باز بعد از او در ساحه ماموریت آمدم. زمانی که معلم بودم خوب بودم، دو وقت من گلدوزی را یاد داشتم، اونم کار پیش می بردم، بهترین
دکان داشتم.
بله دکان داشتم، کار پیش می بردم، اونم خوب بود، برای من کمک می شد. ولی فعلا که در ماموریت هستم نمیتونم، چون در طول روز ما زیادتر وقتی من در ماموریت سفری می شدم، وظیفه هستم می باشم از 8 تا 4، ولی حاضر نمیتونم در این کارا دست بزنم و یک ذره خستکونم شده، برای من خستکون تمام شده دیگه. تا آخر عمر آدم یک کار کیرا وام گلدوزی یا خیاطی یک ذره ریزشکاری وارد.
میخواستم از ذوق شخصی شما هم چیز بفهمیم.
ما زیادتر ذوق شوق با این دارم که یک خوب قرطاسی فروشی داشته باشم و از اون طریق بتانم به مردم مستر خدمت بکشم هم به خود امرار مشهد.
بسیار تشکر، سلامتی تانم میخواییم.